اوس به د امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه د شهادت واقعات پر هغه طریقه درته بیان کم چې امام بخاری رحمه الله په صحیح البخاری کې روایت کړی دی. امام بخاری د عمرو ابن میمون رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي زه د سهار د لمانځه لپاره داسې ځای ولاړ وم چې زما او د عمر رضی الله تعالی عنه په منځ کې بیل عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه بل څوک نو موجود. دا په هغه سهار چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د سهار پر لمانځه ولاړ وو او په خنجر ووهل سو. نو عمرو ابن میمون رضی الله تعالی عنه په دوهم صف کې ولاړ وو چې مخته عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ولاړ وو او د هغه مخته حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې امام وو ولاړ وو. نو وای زما او د عمر رضی الله تعالی عنه په منځ کې بیل عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه بل څوک نو. کم وخت چې بدیر رضی الله تعالی عنه د سپو په منځ کې تیرېدی ویل به سم او برابر ودرېږي ترڅو چې سپونه به سم سو خلل او کوژوالی به نو پکښ موجود نو به د مخسو او تکبیر به یې ووایه. ډېر وختونه یې په اول رکعت کې سورت یوسف یا سورت النحل یا د دغه پر قسم یې اوږده سورتونه د دې دپاره ویل چې خلق پوره او حاضر سي. نو په دغه ورځ چې تکبیر احرام یا اول تکبیر یې ووایه او موږ هم تکبیر ووایه پس له تکبیر ویلو مې ځینې واورېدل چې ویې ویل مړ یې کړم یا سپی وخوړم. هغه دا چې ابو لؤلؤ مجوسي په خنجر ووهه. وایي هغه کسان چې مخته ولاړ وه او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ژغې واورېدی پر ابو لؤلؤ یې ور حمله کړه. دغه کافر په داسې دوه طرفه چاړه یا خنجر چې لاس دی یا د نیولو ځای یې پر منځ وو او دواړه سرونه یې خنجر وو پر هر چا چې بورتلی هغه یې واهه پر راسته او چپه طرف یې وهل کول تر څو چې دیرلس نفره یې په خنجر ووهل چې د هغو څخه اووه نفره شهیدان سوه. کم وخت چې د مسلمانانو څخه یو نفر و دغه حالت او کیفیت ته متوجه سو چې څوک و دغه کافر ته نسی ورنږدې کېدلی کافر چپه او راسته طرف ته وهل کوي هغه سړي پوستین غوندې یو لباس اغوستی وو چې په عربي کې فروه ورته وایي. دغه پوستین یې پر واچاوه او په هغه کې وپیچي. اوس چې ابو لؤلؤ فیروزنامی فارسی مجوسی کافر ولیده چې ونیول سم نو یې خپل ځان په هغه خنجر ووژي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه تر لاس ونیوي او د لمانځه د پوره کولو دپاره یې د مخه کوي. هغه مسلمانان چې شاته په ورستنیو صفو کې ولاړ دي هغو واورېده چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تکبیر ووایه او قرأت وځنډېدی. په دغه پیښو حالاتو فقط هغه د مخنی خلق خبر دي، نورو ته معلومات نسته. مسجد هم په بره یا عرض لږ بر لري خو د شا پر طرف اوږد دي. فقط د مخنیو صفو لږ کسان په واقع خبر دي. د شا د صفو خلق تکبیر او تحلیل وایي. د هغو په ګمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په جهریه قرائت کې خطا وتی او خفیه یا قرار یې وایي. نو خلق وایي سبحان الله سبحان الله فتح ورکوي. خیر عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه د مخسو او المنذ په داسې اختصار سره پای ته ورساوه چې سوره الكوثر او سوره النصر یې پکښه وویل. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په زخمی حالت خپل کور ته یوړل سو او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه څخه ویني بهیج. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه راغی او د خپل پلار سر یې په خپل غیژ کې یا پر خپل زنګانه کښېښاوه. پلار یې ورته وویل زویه زما سر پر خاورو کښېږده شایي چې الله جل جلاله را باندې ورحمیږي. او بیا یې وویل که زما رب را باندې ونه رحمیږي نو ما او زما مور لره دې هلاک وي. او بیا یې وویل زویه که زه مړ سوم سترګې مې راپوټې که او په یوه عادي کفن کې مې وپیچه ځکه چې زه خپل رب ته ورسم او هغه زما څخه راضي وو د دغه کفن په عوض کې به شلی باس راکی او که زه ورغلم او زما رب پر ما په قهر و دغه کفن به په کشولو راڅخه وباسي او بیا د وینو د بهیدلو په سبب بیهوشي پر راغله. حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه بیهوش پروتی او وینې ځینې بهیږي. خلق غواړي چې د دغه بیهوشۍ څخه راووځي. نو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ژغ پر وکی ویل یا امیر المؤمنین الصلاه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بیدار سو. اول آیا خلق المنز ادا کی؟ دوی ویل هو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل غواړم چې اودس تازه کم او المنز وکم. دی رضی الله تعالی عنه د اوداسه د تازه کولو د پاره راپورته کی او تر زخمو یې ویني بهیده. هغه کسان دی خپل ځانو ته متوجی سي چې جوړ روغ دي او المنز نه کوي. بیا یې طبيب ورته راوستي. طبيب شیدې راوغوښته او په حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یې وچښلې. هغه شیدې د نس تر زخمو د باندې راووتلې او بیا نبیز ورته راوړل سو. نبیز هغه اوبو ته ویل کیږي چې خرما پکښې خښته سوي وي. دغه نبیز ورته راوړل سو او وچښل. هغه یې هم تر هغه زخم راووتل، یعنی کلمه پرې سوي وي. نو هغه طبيب ورته وویل یا امیر المؤمنین وستوکه، د الله جل جلاله امر عملي کیږي. نو خلق پوسوه چې دی رضی الله تعالی عنه شهید او د دې دنیا څخه تلونکی دی، ځکه د دغه سي زخم د پاره د دوی سره علاج نو موجود. او بیا هغه طبيب رهیسو څرنګه چې د اوږده کالي اغوستي وه، یعنی کالی تر بجلکو پوری رسیدلی وه، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل دغه طبيب بیرته راولی. طبيب راوستل سو او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په نصیحت ورته وویل ای وراره، کالی دی پورته که، یعنی یو څه کوچنی او کوتاکه، دغه د کالو لوړوالی ستا د کالو د پاره پاکوالی دی او د الله جل جلاله په لار کې تقوا ده. سبحان الله، تاسو ښه متوجه سی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د مرګ پر بستر پروت دی، نن سبا د دنیا څخه تلونکی دی، بیا هم امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوزنی هیر. د اسلام او مسلمانانو خیر او سعادت غوښتي. او بیا یې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ته وویل یا ابن عباس وګوره چې زه چا ووهلم. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه مسجد ته ورغلی او پوښتنه کوي چې دغه سړی څوک و. پس له معلوماته و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته ورغلی اول دغه سړی د مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه مرایي وو. ول هغه ثانیع، یعنی هغه کاسب او آهنگر، ول هو. نو کوم وخت چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته وویل سو چې ابو لؤلؤ ووهله، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل الله دې دی ووجنه، ما نیکی ورسره وکړه، زوم چې دی می په مدینه منوره کې پریښاوه، دی باید وجل سوی یا شړ سوی وای. او بیا یې وویل الحمدلله چې زما وجل د داسې چا پر لاس و چې په ټول عمر یې و الله جل جلاله ته یوه سجده نه ده کړې. او بیا به یې د قیامت په ورځ په هغه سجده زما سره دلیل ویلی. بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل آیا د مسلمانانو څخه خو به یو چا د ابو لولو سره په دغه کار کې اتفاق نو کړی؟ نو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه راووتی او په مسلمانانو کې دا ژغ کاوه چې د ابو لولو سره خو به یو مسلمان په دغه کار کې شریک نو. دلته د مسلمانانو جرا نور هم زیات سو او ویل به په والله زموږ دا آرزو ده چ عمر رضی الله تعالی عنہ ته زموج د عمر څخه ژوند ورکول سي. او د مسلمانانو شذ بوویل په والله زموج دا خوشه ده چې د عمر پر ځای دي زموج اولادونه مرسي نه عمر. بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ او عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ تول ته او ستا پلار واست چې دا مو خوشه و چې په مدینه منوره کې کافران ډیر سي او اوس مولده چې د هغو د لاسه څه پېښ شوه. دا ځکه چې حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنہ تر هرچا ډیر مریان درلوده او ډیر مریان یې د فارس و. نو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مقصد دا و چې دغه کافران تاسو راوستل او دا د ملامتیا جمله و. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ورته وویل یا امیر المؤمنین اوس هم کستا خوشوي موږ به داسې او داسې ورسره وکړو یعنی ټول به ووجنو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل خطا وتلی پس له هغه چې دوی زموږ مځکې ته راغله زموږ د خوړو څخه یې خواړه وخوړل زموږ په ژبه یې خبرې وکړې او ابو لولو که تر اوسه ژوندی وي عذاب مور کوي او که مړ وي په جسد یې کار مه لرئ ځکه زه بیا د ده سره د قیامت په ورځ دعوه لرم. عمر ابن میمون رضی الله تعالی عنہ وایي موږ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کور ته ورسره ولاړو او خلق په داسې حالت کې و لکه تر دغه ورځې د مخه چې هیڅ غم او مصیبت نه وي ورسېدلی یعنی د خلقو د پاره د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ زخمی کېدل دونه لوی غم او مصیبت و لکه تر دغه د مخه چې هیڅ غم نه وي ورسېدلی هغه په خواني ټول غمونه و دغه غم ته کوچنی معلومه ده. آیا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وجل کیږي؟ دا ډیر لوی درنه او د خواشنی خبره ده ځکه مسلمانان په هیدل چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په وجل کېدل سره هغه د فتنو تړل سوی دروازه ماتیږي. د دغه مریضی په وخت کې به خلق پښتنې ته ورته راتله او د درغ د الله تعالی عنہ د اعمال او کارو صفت به کاوه چې په دغه جمله کې یو ځوان راغلی اول زیری در کوم یا امیر المؤمنین په جنت سره زیری در کوم د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صاحب او ملګریه او د اسلام په شروع کې مسلمان سوی اسلام په تاسو رقوی سو په ښکارا سره د هجرت وکي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رحلت وکړي او تاسو خرازی وو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ پاسو او تاسو خرازی وو بیا د مسلمانانو امیر سوی عدل دی وکي او بیا دی فی سبیل الله شهادت په نصیب سو. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دغه اوصاف داسې اوصاف دي چې څوک په دغه اوصافو کې نسی ورسره شریک کېدلی یا برابرې دلی د کافر په لاس د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محراب کې او پر لمانځه د شهادت مرګ. عادل حاکم په اسلام کې د مخوالی د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم صحبت او ملګرتیا د الله جل جلاله له طرفه د جنت زیری. خو تاسو غوږ ونیسئ چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په جواب کې څه ورته وویل. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وژړل او وی ویل دا مې خوښه ده چې په دغه کې برابري وي نه پر ما وي او نه مال روي یعنی کشکې د دې دنیا څخه داسې بلاړ سم چې نیکۍ مې ګناهونه را پټ کړي تر عبادتو او دغو اوصافو چې تا بیان کړه تیر یم خو د خپلو ګناهو څخه بیریږم کشکې مې ګناهونه او عبادتونه سره مساوي او برابر سي نو به نه زه شی لرم او نه به پر ما شی وي او ویل والله زه نه بیریږم مگر د خپل ځانه او زه د هغې ورځې د بیرې څخه وارخطا یم چې د قبر څخه راپورته سم او د الله جل جلاله د هغې پوښتنې څخه بیریږم چې د رعایتو په باره کې یې راڅخه وکړي. مگر متاسفانه بلکې بدبختانه نن ورځ موږ او تاسې په ګناهو بار یو او د دغو عبادتو یا اوصافو څخه هم هیڅ نه لرو خو که بیا هم یو څوک د ګناهو نتیجه یا د قیامت د ورځې عذابونه راته بیان کړي موږ وایو الله غفور او رحیم دی یعنی عبادتونه خو نه لرم چې نه لرم او په ګناهو مې هم پروا نه کیږي ځکه الله غفور او رحیم دی. آیا دغو کسانو د الله جل جلاله هغه قول نه دی اورېدلی یا نه دي ورته متوجه سوي چې رب عز وجل د سورة الاعراف په 55 نمبر آیات کې فرمایي ان رحمت الله قریب من المحسنین یعنی بشکه د الله جل جلاله رحمت او مهربانی د شو کارو وکونکو ته نشدې ده. د الله جل جلاله رحمت او مهربانی پر هغه چا کیږي چې هم ښه کارونه کوي او هم د الله جل جلاله څخه بیریږي. خو هغه کسان چې هم ګناهونه کوي او هم د رحمت غوښتن کوي، هغه خلق هم ځان هم نور خطا باسي. په دغه باره کې ډېر آیاتونه موجود دي، خو څرنګه چې دغه موضوع زموږ تر بحث وتلې ده، نو به په دغه یوه تلاوت سوي آیات شریف سره کفایت وکم. بیا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پر ځیګر لاس ورتیر کړي، اول یا امیر المؤمنین دغه مسأله پر ځان سپکه که، یعنی دغه بیره پر ځان سپکه که، تا په کتاب الله سره حکم وکي او مسلمانانو ته د مالونه په عدل او برابري سره ور وویشل. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تبسم وکي، اول آیا د قیامت په ورځ دغه شاهدی ادا کوي؟ عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وژړل. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یې پر اوږه لاس ورکښېښاوه، اول آیا د قیامت په ورځ دغه شاهدی ادا کوي چې ما په کتاب الله سره حکم کړی دی او تقسیم د معلومه په عدل سره کړی دی؟ عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وویل، هو یا امیر المؤمنین، دغه شاهدی ادا کوم. حضرت علی رضی الله تعالی عنه چې حاضر و، هغه وویل، او زه دغه شاهدی ادا کوم چې په کتاب الله سره دی حکم کړی دی او په عدل یا مساوات سره دی مالونه تقسیم کړی دی. بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خپل زوی عبد الله ته وویل، یا عبد الله ابن عمر، وګوره پر ما څونه پور باندې دی، زه بیریږم چې د الله جل جلاله سره به ملاقسم او پر ما به د بندگانو پورونه باندې وي. پس له حساب څخه معلومه سوه چې شپږ اتیا زره درهمه پور پر باندې وو. نو یې وویل، یا عبد الله، اوس نه، بلکې زما تر وپات وروسته به، د دې دپاره چې دوی ونه شرمېږي، د عمر اولادې ته ورسه، وګوره چې د دوی سره دغه اندازه مال سته چې دغه پورونه په ادا سي. که د دوی سره دونه مال نو موجود، نو یې د بني عدی ابن کعب څخه وغواړه چې دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه قبیله ده، هغه می دي د دغه پورو په ادا کولو کې کومک وکي. که د هغو په مال هم نه پوره کېده، نو یې د قریشو څخه وغواړه. نو خلقو د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه تر وفات وروسته د دې د پاره د مال په ټولولو شروع وکړه چې د امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پورونه په ادا کړي، او دی رضی الله تعالی عنه د خپل رب سره په داسې حال کې ملاقاتي چې د بندگانو پور نوی پر باندې. نو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تر وفات یوه هفته وروسته دغه مبلغ سره جمع او یو ځای سو، او امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ته ورکړل سو چې په دغه ډول سره د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ذمه د هر پور څخه خلاص سو. تاسی د امیر المؤمنین خلیفۃ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وحال ته وګوري، دا هغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دی چې د حکم په وخت او زمانه کې دغه ټول فتوحات وسوه او هغه ټول غنیمتونه راوړل سو. اوس د رضی الله تعالی عنہ پور وړی دی، او بیا دغه پور د ادا کولو د پاره د کورنۍ سره دونه پیسې او مال نسته چې د درغ دی الله تعالی عنہ پور په ادا سي. دغه زهد، ورع، پرهیزګاری او تقوا ته وګوري. د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دغه اوصاف او معانیو کې فکر وکي. نو ویل، که زما په کورنۍ او زما په قبیله دغه مال نه پوره کېدی، نو یې د قریشو څخه وغواړه او د بل چا څخه یې مه غواړه، او دغه مال زما په پور کې ورکه. افسوس دې د هغو کسانو پر حال وي چې پورونه پر باندې وي، خدای د هغو پورو د ادا کولو په حق له هیڅ فکر هم نه کوي. حال دا چې دې کار هم کوي، مال او پیسې هم لري، خو هغه پورونه یې داسې هیر کړی وي لکه د ورکولو اراده چې هیڅ کله نه وي او دی په دې نه پوهیږي چې د ده تر مرګ وروسته د ده ټول حساب او کتاب د دغه پورو تر ادا کولو پورې معتله دی. حتی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم و هر هغه مړي ته د جنازې لمونځ نور کاوه چې پور به پر باندې وو او د هغه پور د ادا کولو دپاره به یې مال نه درلودی. او بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و خپل زوی عبدالله ته وویل و ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ته ورسه او ورته ووایه عمر پر تا سلام وای. داسې مور ته وایه چې امیر المؤمنین ځکه نن ورځ زه د مسلمانانو امیر نه یم. تاسې دغه دقت ته د الفاظ وګورئ. اول پس له سلام ورته ووایه عمر ابن الخطاب اجازه درڅخه غواړي چې د خپلو دوو ملګرو سره شخ کړل سي. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه د اجازې غوښتلو لپاره د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها کور ته ورغلی. ویلې د چې عائشه رضی الله تعالی عنها ناسته ده او ژاړي ځکه دا پوهېدل چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مرګ د فتنو د دروازې خلاصېدل دي. عبدالله ورته وویل عمر ابن الخطاب پر تا سلام وای او اجازه غواړي چې د خپلو دوو ملګرو سره په حجره مطهره کې شخ کړل سي. دا هغه حجره مطهره ده چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم پکې دفن کړسو او بیا یې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وسنګ یا بغل ته شخ کړل سو. دا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سر د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د مبارک اوجو پر برابرې دي. نور نو په هغه حجره کې فقط د یو قبر ځای پاته وو چې حجره د کیج کوچنی حجره ده چې اصلا د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها خونه وه. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وویل ما دغه پاته ځای د خپل ځان لپاره اختیار کړی وو چې زه به دلته د خپل پلار او خپل خاوند سره شخیږم مګر نن ورځ زه د دغه ځای لپاره عمر رضی الله تعالی عنه تر خپل ځان د مخه کوم یا اختیاروم. سبحان الله دا څونه ایثار او قربانی ده چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د پاره تر دغه پاک او مبارک ځای د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او خپل پلار ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر همسایه توب تیرسوه او په بوقیا کې شخه کړل سو. کوم وخت چې عبد الله رضی الله تعالی عنه د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها له طرف څخه راغلی او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته وویل سو هغه دی عبد الله راغلی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل ما راپورته کی یو چا ته کور کړه او دی رضی الله تعالی عنه یې راپورته کی. عبد الله ته وویل څه خبر دی راوړی خبر میکه آیا موافقه وکړه؟ عبد الله رضی الله تعالی عنه وویل یا امیر المؤمنین هغه چې ستا خوښ و د هغه اجازه وکړه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل الحمد لله ما ته هیڅ شی تر دغه مهم نو زما حرص او کوشش دا و چې د خپل دوو ملګرو سره شخ کړل سم. او بیا وویل کوم وخت چې زما روح قبض کړل سي ما به واخلي او د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د کور په دروازه کې به ودرېږي زما سلام ورته وایست. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دغه اوسنۍ اجازه کفایت ونه کړي ځکه ویل اوس زه موجود او ژوندی یم شای دې رضی الله تعالی عنها ته زما په ژوند کې زما څخه حیات درېدلې وي او دغه اجازه یې کړې وي. نو ویل چې زما روح قبض سي ما به واخلي او سلام به مې ورته ووایست او ورته ووایست عمر ابن الخطاب اجازه غواړي که یې اجازه راته وکړه نو مې حجرې ته داخل کړي او که یې رد کړم اجازه یې را نه کړه نو مې د مسلمانانو په هدیره کې شخ کړي. بیا وحضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته وویل سوه یا امیر المؤمنین وساتوکه او د ځان خلیفه وټاکه یعنی تر تا وروسته به څوک د مسلمانانو امیر او ستا خلیفه وي. لکه څرنګه چې امام مسلم رحمه الله روایت کوي، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل: په مرگ او ژوند ستاسو مسؤلیت پر غاړه واخلم، یعنی د قیامت په ورځ به د هغه چا پوښتنه هم راڅخه کیږي چې زه یې ستاسو لپاره خلیفه وټاکم. زما دا خوښه ده چې زما حساب برابر سي، چې نه پر ماوي او نه مال روي. که زه یو څوک د ځان خلیفه وټاکم، هغه چې تر ما بهتر وو هغه هم د ځان لپاره خلیفه ټاکلی دی، یعنی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې تر ما بهتر وو هغه دا کار کړی دی چې عمر یې د ځان خلیفه مقرر کړي. او کوم بیل خلیفه پرېږدم، بیا هم هغه څوک چې تر ما افضل وو بیل خلیفه یې پرېښولست چې مقصد یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وو. نو دغه دواړه کار جائز وو. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه وای: زه د دغه خبرې څخه پوسوم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ځان لپاره خلیفه نه دی ټاکلی، نو خود د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د پاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فعل او کار د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر کار اعظم او بهتر وو. او بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل: د دغه کار د پاره، یعنی د خلافت د پاره، تر هغو کسانو بل څوک حقدار نه وینم کم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رحلت وکي او د دوی څخه راضی وو. او هغه د عثمان ابن عفان، علی ابن ابي طالب، زبير ابن العوام، سعد ابن ابي وقاص، طلحه ابن عبيد الله او عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنهم اجمعين نمونه یاد کړه. نو ول دغه کسان دي په خپل منځ کې د شورا پر قسم سره کښینی او د دوی څخه دی یو نفر د خلافت لپاره اختیار کی، او استاد سره به په دغه شورا کې عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه هم ملګری وي، خو دلره د امر او حکم څخه حسن نسته. یعنی عبد الله رضی الله تعالی عنه د شورا عضو ده، مگر دی خلیفہ نسی ټاکل کېدلای. او بیا یې وویل: کچیر دغه خلیفہ سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه وټاکل سو، خدای خلیفہ دی. او کدی خلیفہ و نه ټاکل سو، هر څوک چې خلیفہ سي د دسخه به کومک اخلي، یعنی د ځان وزیر او مشاور به یې ګرځوي. ما دی د عجز یا خیانت په سبب نه دی معذوله کړی. ورونو، ستاسی به په یاد وي چې سعد رضی الله تعالی عنه د کوفه امیر یا والی وو، او بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه معذوله کړي. نو اوس به یو څوک وایي چې سعد رضی الله تعالی عنه د خلافت لائق نه دی ځکه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه معذوله کړي. مگر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل: دغه معذوله کېده په دې سبب نه و چې دی عاجز وو، اداره یې نسوای کولای، یا یې خیانت کړی وي، یا بلکې د ده په باره کې سپارښت هم درته کوم. هغه دا: کدی خلیفہ سو خو خلیفہ دی، او کدی خلیفہ نسو، هر څوک چې خلیفہ وي د ده څخه به کومک اخلي. او بیا یې وویل: هر هغه څوک چې تر ما وروسته خلیفہ سي، پر هغه د مهاجرینو الاولین سپارښت کوم. د هغو حق باید وپیژندل سي، عزت باید وساتل سي، او د انصارو په باره کې د خیر او نیکی سپارښت پر کوم. هغه انصار چې ودوی ته کور او ځای برابر کړي، او تر دوی د مخه ایمان راوړي، د انصارو نیکان به قبلوي، او خطاوتلو ته به یې عفو کوي. راتلونکي خلیفته د نورو شارو د اهل یا اوسیدونکو په باره کې د خیر وسط او سپارښت کوم. هغه خلق د اسلام کومه کاندې او قهر پر دشمن دي، او د دوی څخه به نه اخستل کیږي مګر هغه څه چې پر دوی زیات سي، هغه هم د دوی په خوشه او رضا. همدارنګه د اعرابو په باره کې د خیر وسط درته کوم چې هغه اصل عرب دي او د اسلام ماده دي. د دوی د مالو څنډه یعنی زکات اخستل کیږي، او بیرته دي د دوی و فقیرانو ته ورکول کیږي. او وسط په ذمه الله او ذمه رسول الله درته کوم چې هغه اهل ذمه دي. د هغو سره به پر خپلو وعدو وفا کوي او نه به یې مکلف کوي بېله په هغه څه چې د هغو په قدرت او طاقت کې وي، او د پاته نورو کپارو سره به جنگ کوي، یعنی جهاد به نه درول کیږي. او بیا یې حضرت بلال رضی الله تعالی عنه امر کړی چې ته به د اهل شورا په دروازه کې یې، او تر هغو به د مدینې منورې حاکم یې چې دوی پر راتلونکي خلیفه اتفاق ته رسیږي. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د شهادت او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د خلافت په منځ کې درې ورځې تیرې شوې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تر زخمی کېدلو وروسته درې ورځې په ژوند کې تیرې کړې، او د در رضی الله تعالی عنه تر شهادت درې ورځې وروسته حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د خلافت د پاره اختیار کړل سو. او په دغه درو ورځو کې حضرت بلال رضی الله تعالی عنه د اسلامي دولت حاکم و، ترڅو د حضرت عثمان ابن عفان ذنورین رضی الله تعالی عنه پر خلافت اتفاق وس، او د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د مرضی په وخت کې، او بیا په دغه درو ورځو کې د منزو امامت صہیب الرومی رضی الله تعالی عنه کاوه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و بلال رضی الله تعالی عنه ته دا امر هم وکي ک اهل شورا د دوی څخه پر یو نفر اتفاق وکي، خو ډیر شکار دی، او ک یې اختلاف کاوه هغه لښ طرف یې ووجنه، یعنی ک څلور مقابل د درو هغه درې ووجنه، ک پنځه مقابل د دوو هغه دوه ووجنه، او ک شپږ مقابل د یو هغه یو یې ووجنه. بلال رضی الله تعالی عنه وویل یا امیر المؤمنین وی وجنم؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل هو وی وجنه، د مسلمانانو په منځ کې اختلاف نه غواړم. نو اهل شورا ته امر واضح او روشانه وو چې حتما او خامخابه یو نفر د ټولو په اتفاق خوشوي. نو د اهل شورا اتفاق پر حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه وسو، او هغه د اسلامي دولت خلیفہ وټاکل سو، او ان شاء الله تعالی که ژوند او صحت باقی و پراتلونکو وختو کې به د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د خلافت او ولایت حالات درته بیان سي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د هجرت په درویشتم کال کې چې د ذلحجې د میاشتې څلور ورځې پاتې وي، د چهارشنبه په ورځ په خنجر ووهل سو، او د محرم په شروع کې د یک شنبه په ورځ د خپل دوو ملګرو ترڅنګ یا بغلته شخ کړل سو، او د درغ د الله تعالی عنه په وفات ټول مدینه منوره په ډیر شدت سره جړل. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت وی، عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وای کم وخت چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پاسو او موږ د ده د جنازې سره تلو، عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه و ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ته سلام ووایه، او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یې هل ترابړي، او ویل عمر ابن الخطاب اجازه غواړي چې د ده د دوو ملګرو سره شخ کړل سي، آیا اجازه ورکوي؟ حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها اجازه ورکړه، او حجره مطهره داخل کړل سو، او هلته کښېښول سو. حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه سره ولاړ وو، او دغه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د شخیدلو حالت ویني. نو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ څخه می واورېده چې ویلې رحمك الله، الله دې در باندې ورحمېږي، ما د الله جل جلاله څخه دغه ارزو درلوده چې الله دې د خپل دوو ملګرو سره وګرځوي، ځکه ما ډېر ځله د رسول الله صلی الله علیه و سلم څخه اورېدل چې ویل به زه او ابو بکر او عمر، یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به ډیر ځله ویل زه او ابو بکر او عمر ولاړو، ما او ابو بکر او عمر داسې وکړه، زه او ابو بکر او عمر وو. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وای ما دا ارزو درلوده چې الله جل جلاله دې د دوی سره په دغه حجره کې هم یو ځای کړي. ورونو دغه شرف د چا په نصیب کیږي چې یو څوک دې په ژوند او مرګ د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره یو ځای وي. خو دغه شرف د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په نصیب سوی دی. الله جل جلاله و دوی ته دغه لوی مقام او لوړه درجه ورکړي دي. حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ فاروق اسلام وفات سو. هغه عمر وفات سو چې الله جل جلاله په د سره د حق او باطل په منځ کې فرق او جلاوالی راوستي او د دین مبین اسلام عزت او کومک په د سره وکړي. الله جل جلاله د کفارو شارونه په د سره فتح کړه او د د په زمانه کې یو فتنه هم نه د ښکارا سوی او نه مسلمانانو یو کوچنی اختلاف سره کړی دی. د د په عصر کې د امت محمدی کامل اتفاق پر اجماع او قلبی اتحاد موجود و. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بدعاء كول اللهم اعز الاسلام باحد العمرين. الهي فيود دغدو عمرو اسلام عزت منكره. خو عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه هغه بختور انسان و چې الله جل جلاله دغه فخر دغه پنسب کی رضي الله عنه وارضاه. حسن بصري رضي الله تعالى عنه واي لكزچ اسلام ته ګورم چې د قیامت په ورځ براسي او د خلقو مخانو ته بګوري او د هر یو د حاله سره موافق بوایي یا رب دغه انسان زما کومک وکي او دغه انسان زه خوار کړم تر څو چې وحضرت عمر ابن الخطاب رضي الله تعالی عنه ترا ورسیږي او حضرت عمر رضي الله تعالی عنه به تر لاس ونیسي او وبوایي الهي زه غریب وم تر څو چې دغه سړي اسلام راوړي. ورونو د بحث خاتمه به په هغه جمله سره وکړو چې حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په باره کې فرمایلی ده. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وای لله در ابن الخطاب اي امرئ كان فوالله عمر ابن الخطاب څونه ډیر د خیر کارونه وکړه او سعجب سړی و. الله جل جلاله مجه د دسر په پردوس اعلا کی د جنت یو ځای کی او الله جل جلاله جه توفیق را کی چې دغه د خلفاء الراشدین سلسله په سپوراکم. وما توفیقی الا بالله وهو السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. ورونو كجواند أو صحت باقيو إن شاء الله تعالى دغ بحث كتاب هم ديرجر چاب کرلسي. محترم ورونو دغ بحث يوازي دغ سيبر قسم ما أوري دغ بحث بهر قسكي ډیر پندونه ډیر عبرتونه ډیر وعظونه پراته دي. موږ تاسې هم په هغو شیانو مکلف یو لکه څرنګه چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه او عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په مکلف و. موږ تاسې باید خپل ژوند پر دغه معیار باندې برابر کو. خپل ټولنه خپل معاملې د خلکو سره ټوله باید پر دغه برابر کو. داسې نه چې موږ د دغه بحث څخه فقط د خوندورو قصو خوند اخلو. نه، دا زموږ استاسې رهبران دي، دا زموږ استاسې استادان دي. موږ تاسې باید په دوی پسې اقتدا وکړو او د ژوند ټول اړخونه مو باید د دوی د ژوند سره مطابقت ولري. که څه هم و هغې اندازې ته نسو رسېدلی، خو بیا هم باید کوشش مو دا وي چې موږ خپل ژوند پر دغه خط سیر باندې برابر کو. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته. محترم ورونو څنګه چې په فته کې لږ ځای خالی پاتې دی نو د پته خالی پرېښول ښه نه ښکاري. په پاته حصه کې به د قران مجید تلاوت په ګډه سره واورو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم